وخت د غرمې 12 بجې د مشال رادیو د په روانه خبري غړې کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم. اوریدونکو د پدې خبرونه کې را سره د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه دي، تبصرې لرو، همدارنګ په نورو موضوعاتو باندې په روانو چارو باندې به تاسو ته معلومات درکړو. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه درته زما همکار مجید بابر باندې کوي.
مشال د خبرونو سرټکی د فاټا قبایلی مشرانو پارلیماني غړو د روانې میاشتې په 14 نیټه اسلام آباد ته د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت زلزله د پلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاری کړي دي. په ترکی کې واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پارلیماني ټاکنو کې بریا ترلاسه کړې. مشال د خبرونو تفصیل. د قبایلي سیمو سیاسي، مدني او پارلماني مشرانو ویلي دي چې د روانې میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي او د پارلمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي. تېره ورځ د خیبر قبایلي سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال د فاټا د پارلماني غړو مشر حاجي شاجي ګل وویل
وزموري قبيله ده ټولو کبيي چې نظم د غشان د بسلالت کې وخت روم زدم د غشان دي ولوم خو بیا ټیپټو او کبيي چې نا زه هم د غشان د حقوق غړم چې څنګه نورو پاکستانيانو دي نو بیا راو چا څه د خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زه غړم چې زه سلو غړم چې ته زر موجود وي چې زه زر غړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دې غونډې مقصد د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په پارلمان کې د آئینی بدلون په اړه د هغه ترمیمي بل لپاره ولسی او پارلماني ملاتړ ترلاسه کول وو چې د پارلمان په سیکریټریټ کې جمع کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دلدلو د پلو سره د مرستو لپاره 3 ارب روپۍ جاری کړي دي چې د یادې صوبې په 12 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي. د سوات سره تعلق لرونکي د واکمن ګوند تحریک انصاف پارلماني غړي امجد علي په دې اړه مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړ شي د دې شهر ډیسټریکټ د ډي سي انډر نو ان شاء الله هغه کې به کمیټي هغه به خبر خبر کړه د بانک طرفه نشل بانک نه بغوت چې کوم ملويږي او ډیټا چې کوم ده هغه مونږ کلیکټ کوو او د ټیمونه دي د ارمي ټیمونه دي ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو ان شاء الله چې کوم کسان مستحق دي هغه د باقاعده د هغه په اکاونټ باندې چې پیسې دي.
د تیر میاشتې په شپږمه نیټه راغلي دلدلې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر سیمې وځپلې او په سوونو کسان یې ووجل او جوبل یې کړ. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو پرون تر سره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله. په سلو کې د 9.9% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د 1.5% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکی اعلان شو. عدالت او پرمختګ ګوند چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند هم دی د ترکی د پارلمان له 1550 څخه 315 خپلې کړي چې د یو ګوندیز حکومت د جوړولو لپاره کافي دي. د کوردستان د خلکو د ډیموکراټیک ګوند پلویانو چې په پارلمان کې د سوکو د ترلاسه کولو لپاره لازمي په سلو کې لسرای ګټلې د انتخاباتو نتایج خواشینوونکي بللې دي. د پخوانی مشرقي جرمني د حکومت یو لړپوړي چارواکي ګوانتر شابو فسکي چې د مشرقي او مغربي جرمني ترمنځ د سرحدونو د پرانیستو اعلان یې کړی و پرون د 80 کالو په عمر کې مړ شو. د شابو فسکي مېرمنې ارینا شابو فسکي د جرمني خبري اجانس ډي پي ای ته وویل نوموړی پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه. ګوانتر شابو فسکي د ختیځ جرمني د کمیونست ګوند سیاسي بیورو غړی و. د 1991 کال د نومبر په 9 نیټه هغه تاریخي پریکړه چې له مخې ختیځ او لویدیځ جرمني سره یو ځای شول او برلین دیوال ړنګ شو اعلان کړه. د شابو فسکي له دې اعلان سره د ختیځ او لویدیځ جرمني بیلتون ته د پای ټکی کېښودل شو. د تیرې میاشتې په 1.5 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لړپوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي د الوتکه په هوا کې ټوټې شوه. د روس د هوا بازۍ د کمیټې مشر ویکتور سوروچینکو تیره ورځ وویل چې د الوتکه په هوا کې ماته شوه او بیا یې ملبه په 40 مربع کیلومتره علاقه کې خوره شوه خو زیاتوي چې دا ویل به د وخت مخکې خبروي چې د دې الوتکې د راغورځېدو تر شا څو وجوهات وو. د الوتکه د تیرې میاشتې په 1:30 د مصر د شرم الشیخ سیمینه روسي ښار سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه چې د مصر د سینای جزیرې د عرش ښار په حسنا کلي کې راپرېوته. په دغه الوتکه کې سواره ټول 212 مسافر د دې پیښې له امله ووژل شول. اسلامی دولت وسلوال ډله داوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکونکو سره د خپل یو ملګری وژلې ده چې د دغه ډلې پر ضد یې مبارزه کوله. د یاد لري له خوانن په یو خبر شوی بیان کې داوه شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 1 شمنټه د ترکی په سانل عرفا سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی ده. د شامی فعالانو د سارنې د ډلې ویان وایي چې دغه دواړو مړي د فارس حمادي په کور کې د هغه یو ملګري د تیرې میاشتې په 1 شمنټه وموندل. دغه ویان زیاته کړه چې د دینه مخکې هم د دوی فعالان په شام کې دننه وجلې شوي دي، خو دا ړومبی ځل دی چې د ملک نه بهر د دوی کوم یو فعال ووجلی شو. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حال او د کرنټ خوبه زموږ د همکار احمد الله نه وره.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.45 روپۍ او 1.46 روپۍ. یو پاوند 1.65 روپۍ او 1.62 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.65 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 8.80 روپۍ او 8.95 روپۍ. یو افغانۍ 1.62 روپۍ او 1.65 روپۍ. او 2.3 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی اخستې کیږي او 2.8 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد د پیښور په یو نیم ځای کې وریاځي خوريوي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 1500 زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم 1400 زیات نه زیات دریش، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویش په پاتې خبرونه کې به وره. یو شمیر قبایلی مشران وایي ک اف سی آر قانون ختم شي او د پښتونخوا صوبې سره فاټا شامل شي نو قبایلیان به خپلواکي ترلاسه کړي.
صوبې قسم کې دلونه ته فائدې شته نقصانات نشته. څوک یې ته جرګه ختم کیږي وقت دې ملکند پښتانه دي فاټا نه پاټا شي ویلې چې ته خو مطلب ته موږ نه خو پښتانه دي چې ته جرګه ختم نشو، رسم به ختم نشو، رواج ختم نشو.
د خیبر پښتونخوا حکومت 1200 زلزله ځپلو ضلعو کې د مرستو لړۍ پیل کړې ده او بل راپور مو دی چې مبارز سیاستوال افضل خان لالا پرون په بره درشخیل سوات کې خاورو ته وسپارل شو. خلک ته هغه ښه یادوي.
پښتانه چې څومره دي، د یو ډېر لوی سړي، د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو او د ډېر یو پښتون سړي نه چې همیشه لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
قبایلی سیمو کې جنگونو هنرمندان څومره اغیزمن کړي په دې موضوع هم راپور لرو. بلوچستان کې د ټرکونو ډرایوران لغلو سر ټکوي.
پر دې هر روډ باندې دا شپه نشته چې موږ د ټرکانو والا ته د غله نه درځي او دغه شاعران چې دا بالکل د شپې ورته پر قابل نه دي زموږ ټرکان د شپې ولاړ وي.
نور راپور نه هم لرو را سره اوس. قبایلی سیمې د خپلواک حیثیت لري ل مرکز سره د تړلې پاتې شي او که د خیبر پښتونخوا صوبې سره د زم کړی شي. دا بحثونه له تیر څه مهاله روان دي. پرون هم د جمرود په شا کس کې د قبایلو د حقونو په نامه یو کانفرنس وشو. د غونډې ویناوال وویل دوی د اف سی آر قانون ختمول غواړي او د دې خبرې طرفدار دي چې قبایلي سیمې دې د خیبر پښتونخوا صوبې سره یو ځای شي. فرهاد شینواره له خیبره.
د اتوار په ورځ د خیبر جنسای نه د پارلیمان غړو لخوا په جمرود شاکه سیمه کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه یو لوی غونډه را جوړه کړای شوې وه چې د قبایلی سیمو نه منتخب شو د کمی اسمبلی غړو، سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او زده کوونکو پکې په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته او دوی د پاکستان په کمی اسمبلی کې د فاټا په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره وړاندې کړی شوی بل حمایت وکړ او د اف سی آر نظام د ختمولو غوښتنه وکړه. په دې مهال د کورمی جنسینا د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری په خپل وینا کې وویل
صوبی قسم کې دلو نه تا فائدې شته نقصانات نشته، څوک یې چې تا جرګه ختم کیږي وقصه دې ملکن پښتانه دي فاټه نه پاټه شي ویلې چې ته خو مطلب دې تاسو مونږ نه خو پښتانه دي چې ته خو جرګه ختم نشو، رسم به ختم نشو، رواج ختم نشو.
د دغه غونډې په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د فاټه سیاسي اتحاد یو مشر اخونزاده چټان وویل
منګه د هر قومي مشر ساو د مذهبي مشر سره ډیسکس کړي چې منګه د قبایلو د تقدیر د بدلولو لپاره نه دا فارموله جوړه کړي ده. آیا دې کې د دې ملک د دې ولس د دې خاورې یا د قبایلو یا د قبایلو د مستقبل څه نقصان شته؟ نو زما ورونو ارزه نه مونږ ته د تسلی بخش جواب میلاو شوی دی چې دا ډیره کامیابه فارموله ده.
د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه را جوړ شوی غونډې کوربه او د فاټا پارلماني لیډر شاجي ګل پردي هم په دې موقع په خپلو خبرو کې وویل
او زمواري قبایله ده ټول کبیې چې نظم د غشان د بسلالت کې وخت روم زنم د غشان دې غلام خو بیا ټیپ دو او کبیې چې نه زا هم دا شند حقوق غړم چې څنګه نور پاکستانیانو دي نو بیا راو چا شد خپل حق لا او د خپل حق لا چې په کوم ځای کې زو غړم چې زو سلو غړم چې ته زر موجود وي چې زو زر غړم چې ته یو لاک موجود وي.
د دغه غونډې په اخر کې قبایلی وکیل او قانون پوه اعجاز مومند مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نو زما په خیال چې نن مونږ دا وکتله چې د بل د پیش کېدو نه پس چې د بدی کې څومره حمایت راغې او نن دې جلسې دا خبره ثابته کړله چې زه خدا غنم چې د نن نه کم دی نه په فاټا کې سی آر ختم، پولیټیکل اډمنستریشن ان شاء الله ختم دی. په 14 تاریخ باندې به یو عظیم الشانه قبایلی قافله روانيږي اسلام آباد ته او د پارلیمنت مخ ته بکینی او هغه خپل حق واړي.
یاد دی وی چې سمو د مخ کې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د فاټا آئینی حیثیت بدلولو لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد یې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول دي. خو بیا د قبایلی سیمو ځنې قومي مشران د دغه بل مخالفت کوي او وایي چې دوی له دې ځان له صوبه یا کونسل ورکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پختونخوا حکومت د 12 زلزله ځپلو ضلعو د خلکو سره د مرستې په موخه د 3 عرب اروپو اعلان کړی دی. د صوبایي اسمبلۍ غړی امجد علي وای په ټولو متاثره شوو ضلعو کې د مرستې لپاره ځایونه ټاکل شوي چېرته چې د خلکو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د اکتوبر د 24 نیټې زلزلې په خیبر پختونخوا کې زرګونه کورنۍ متاثره کړې دي. تفصیل پېښوره د شبیر جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت ویلی چې زلزله ځپلو 12 زلزلو لپاره 3 ارب روپے امدادي پنګه جاری کړی دا چې زلزلي انتظامیه په لاس به په دغه اغیزمنو کې ویشل شي. دوی تر پیسو ورکول عمل د وړاندې شروع کړی شوی دی او ډزر به هر یو اغیزمن ته په ټولو صوبه کې خپل موعظه ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سواد سیمه سره تعلق لرونکي دا خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی امجد علي مشال لیړو ته ویل چې دغه پنګې ورکول لپاره په هر اغیزمنه شوی ضلعه کې سرکاري بینک یا نېشنل بینک کې خصوصي کاونټر جوړ کړی شوی دی او د هغه ځینبا ټولو اغیزمنو خلکو ته دغه پیسې ورکول کیږي.
تین ارب روپۍ د دې لپاره چې کم ریلیز کړي دي نو د هغې عملي طور چې کم کسان په دې ډیزاستر کې مړي نو هغې کې پخپل باندې مونږ چیکونه ورکړي دي کسان له پرونه او بل ورځ انشاء الله زخمیان ته په دې هفته کې دننه دننه د هغو معاوضه ملاو شي چې کم د چا کورونه فلي ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاری دی چا پارشل ډیمیج دي د هغې اسسمنټ جاری دی. انشاء الله مونږ کوشش کوو چې دې منتھ کې چې دی مونږ د خلک کمپنسیټ کړو.
نوموړي زیاته کړه چې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې د پوځ او ضلعي انتظامیه سره په مرسته باندې دوی خپلې هڅې شروع کړې دي او چې څومره هم په خیبر پښتونخوا کې خلک ژوبل شوي یا د هغوی کورونه ړنګ شوي دي د هغې تخمینه هم لګوي. او تمه څرګنده کړه چې رپنګي او امداد ورکولو دغه عمل به یو میاشت کې سر ته ورسوي.
د دې لپاره به غیر یو کمیټي جوړه شي د دې شهر ډسټرکټ د ډي سي انډر نو انشاءالله هغه کې به کمیټي هغه باقاعده خبره کړه د بینک تر طرفه نېشنل بینک نه باغوت چکونه ملويږي او ډېر څه کوم د هغه مونږ کلکټ کوو او د دې مونې د ارمي مونې د ټینټ او پټوار والے دي تحصیل والے نو انشاءالله چې کوم کسان مستحق دي هغه د باقاعده د هغه په اکاونټ باندې چې پیسې دي
د پامل دا چرته زیارت پورز د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د پیښور او بیا د زلزله زپلو نور سیمو په دوره باندې د دغه اغیزمنو خلکو لپاره امدادي پیکج اعلان کړو چې تر مخه وي د مړ شو کسانو خپل خپلوانو ته شپږ لک روپۍ، ژوبل لپاره دوه لک روپۍ او د چا چې کور ړنګ شوی دی هغوی لپاره هم دوه لک روپو اعلان شوی دی. دوی ویل چې په دې لړ کې به خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت اوږه په اوږه یو بل سره مرستې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د اکتوبر د څلېرشتمې نیټې زلزلې د خیبر پښتونخوا د ښاري سیمو ترڅنګ د قبایلي سیمو خلک هم اغیزمن کړی دی. په کورم ایجنسۍ کې د زلزلې نه د متاثر شوو کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یوه سروې پیل شوې ده. د پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه سروې یوازې د هغو کسانو لپاره ده چې د تیرې زلزلې له امله کورونو ته تاوان رسېدلی دی، خو د سیمې خلک وایي چې د کورونو ترڅنګ د دوی ته دوکانونو او مارکیټونو ته هم تاوان رسېدلی دی. حکومت دې لوري ته هم پام وکړي. زموږ همکار طارق اورکزی له سیمې نه راپور لري.
پکورم ایجنسی کې زلزلې متاثره کسانو سره د مرستې لپاره د حکومت لخوا یو سروې شروع شوې ده. پولیټیکل انتظامی تر مخه د هفته ورځې نه شروع شوی دغه سروې کې تر اوسه د لسو نه زیات کورونه داسې مخې ته راغلي دي چې هغوی ته سخت زیان رسېدلی دی. انتظامی چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال رډیو ته وایي په سیمه کې سروې به د نومبر میاشت د دریمې نیټې پورې جاری وي او زیاتوي چې دغه سروې یوازې د هغه کسانو لپاره ده چې د تېرې زلزلې له امله کورونه نقصان شوي دي.
سره د ایلډر سایډ نه یو نمائندی، زمونږ د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن سایډ نه زیمه، زمونږ سره د آرمی یا د ایف سی چې کوم ځای کې دی ډیپلایمنټ، مونږ سره د ایف سی نمائنده راسته دی صوبیدار صاحب. نو فی الحال چې کوم کورونه دی هغه کچه دي، نو ماشاء الله لکه یو لکه به بالکل پارشل به کیږي، دو لکه به دو لکس کې به کم کمپلیټ دی به کیږي.
فضل رحمان په نامه د منځنی کورمې یو ځای کس مشال رډیو ته وایي څلورشتم اکتوبر د زلزلې وروسته دلته خلک بلا سر او سامان پراته دي او نه د سر د سایه لپاره چت لري او نه هم د حکومت لخوا دوی سره څه امداد شوی دی. دی وایي داسې خلک شته چې امداد ته ضرورت دی خو د سروې ټیمان ورته نه دی رسېدلی، نو پکار دی چې هغه کسان د پامه ونه وستل شي.
سروې زموږ په علاقې کې شروع شو خو لږه لیټ شروع شوله. سنټر ګروم کې په خاص کار فړه چمکنی کې په تابه کې کړه دې، په بازو کې کړه دې، په وی داری کې کړه دې، په کمل بازو کې کړه دې، په مختلف مختلف مخرانه کې کړه دې، په ټول لکه کې کورونا لکه زیات تر خراب شي دي. ملک را ډیمانډ بیا کوو پوه چې کوم کورونا فوج شي دا غوډه دوباره سروي وکړای شي.
په دې سروي کې هغه کسان شامل نه دي چې د چا دوکانونو او یا مارکیټونو ته نقصان رسیدلې دي. وزیر حاجی بناما د سادې سیمې یو دکاندار مشال لډیو بلارې د حکومت غوښتنه وکړه چې دوی سره د هم مرسته وشي.
حکومت دا اعلان کړی چې څو کوټې غوړدلې وي، څو غوړدلې وي دا شو دې شوې او ته موږ مرسته کوو. خو ماته دا رسېدلي سیاره ده دوکانو ته هغه نه کېږي، دوکانو ته هم تک هغه رسېدلی دی سروې کې واچولی شي او هغه ته د خپله معاوضه سوره مناسب وي هغه وشي.
په دې اړه تحصیلدار محمد ریاض وایي پولیټیکل انتظامیه کوشش کوي چې هغه دکاندارانو سره هم مرسته وکړي چې کومو ته زلزلې نقصان رسولی دی.
فی الحال هجې موږ سره لکه هاوسز والا کومه سروې دغه ده، نو انشاءالله چې څنګه حکومت څه پالیسي جوړه کړي د شاپس باره کې هغې باندې به موږ عمل درآمد کوو. خو فی الحال هغه موږ په ریکارډ راوستې دي، هغې کې موږ رپورټس اف آی آر ډی ایس آر وغیرہ کړي دي، په ریکارډ هم راوستې دي چې برانه څه پالیسي جوړه شي. انشاءالله هغې ته به میلاویږي برانه چې پالیسي جوړه شي.
اکتوبر په څلورویشتمې نیټې په کورما کې زلزلې خلکو ته سخت مالی تاوانونه اړولی دي. معلوماتو تر مخه په سیمه کې د راغلي زلزلې له کبله تر ټولو زیات تاوانونه په منځني کورما کې شوي دي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، کورما ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوا اتیا اوولس زره اته سوا اتیا او پنځلس زره اووه سوا شپېته کلو هرڅه اورېدلی شئ.
مبارز سیاستوال افضل خان لالا پرون مازیګر د سواد په بره درشخیله کې د دوی په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې پر مهال د بیلابیلو ګوندونو مشران او د خان پلویان موجود وو. نوموړی هم پرون د ورپېخې ناروغۍ له کبله د راولپنډۍ په یو روغتون کې ومړ. د ده عمر یو کم نوي کاله و. نن د هغه د فاتحې مراسم د هغه په حجره کې ترسره کیږي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
نوامی نیشنل ګوند مشر سیاستدان افضل خان لالا جنازه په مټه درشخیله کې ادا کړه شو چې پکې د عوامی نیشنل ګوند مشرانو غلام احمد بلور، حاجی عادل، د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام، د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی محب الله، د فوز اعلی چارواکو او تقریبا د هرې پارټۍ مقامی مشرانو بشامل په زرګونو خلقو ګډون وکړو. افضل خان لالا خپل کلی درشخیله کې خاورو ته اوس پارلی شو. د افضل خان لالا په اړه جنازې ته راغلی باز تنانو دوی ته پیرزونې وړاندې کړې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خیبر پښتونخوا مشر مختار یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
دلته د قومي سیاسي اختیار دپاره جدوجهد کوو. په دې لار کې د جیلونه هم تیر کړي دي، ستړي هم کړي دي، چې هغې ته به ټول خلک چې کوم دی په ډېر درنه سترګه ګوري، هغې به دې یادیږي. او انشاءالله دا کمې خبرې چې دوی کولې یا زموږ نورو مشرانو کولې، دا د پښتون قوم ضرورت دی. او یقینا پښتنې میندې به داسې بچی پیدا کوي چې دا ارمانونه به ترسره کوي.
دغه رنګه د مسلم لیگ یو مقامي مشر او د کابل تحصیل کونسلر فیروز شاه ایډوکیټ وایي
او زموږ ټول خاص کر پښتانه چې څومره دي، د یو ډېر لوی سړي، د یو ډېر ښه اخلاصمند سړي او د یو ډېر لوی عالم نه محروم شو، او د ډېر یو پښتون سړي نه چې همیشه لپاره خان لالا د دې خلکو د دې پښتنو د کاز لپاره خپل ټول ژوند صرف کړی.
سواد کې د بیلابیلو دستورو ټولنو یو فعال غړی شوکت شرار هم د افضل خان لالا په اړه زیاتوي.
د مرګ باندې یقینا چې د سواد او د دې خطې په حواله سره یو ډېره لویه خلا پیدا شولې چې د هغه کسو چې د ریاست سره هم خبره کوله په ولس کې د یو احترام وو. د خبرې ته د قدر په نظر باندې کتل کېدو نو بل څوک داسې د فوري تور نه چې هغه د ازي وخت نو یقین چې دا ډیره زیاته خلا د خدای پاک دی ولا تجنت ورکی.
د افضل خان لالا وراره ډاکټر نعیم وایي چې خان لالا په خاندان کې یو ډیر مینناک انسان وو او دوی خاندان ته د هغه مرګ درون خفګان رسولې دي.
د خان لالا په وفات باندې خو یو ډیر لوی خلا پیدا شو. دا نه چې واز د منګ د کوړمې یا د منګ د خاندان، خو زمو په خلکو ټول پښتنو د کچار ټول پښتنو اواز کاو نو بنیادی نقصان خو به منګ ته ورسېږي د کچې منګ خاندان او بیا د ټول پښتانه په دی باندې سرتور شو. بلکې زبا داو به ما کچې مخ کورو کې د افغانستان د جمهور رئیس سره خبرې کولې نو به چې ما ته کاردین روسو خبرو دا خو ما جز کوربه ما زبر کوربه پیسې خبر کوم چون کده ټول پښتون د پښتون قومي وحدت خبره کوله د یو دغه د کړه چې پښتون قام یو شی، پښتون خلک یو شی، د خاورې یو شی.
د افضل خان لالا یو نمسای چې د پېشي په لحاظ سره ډاکټر ده وایي چې خان لالا د خزو تعلیم ډیر ضروری ګڼلو او د پښتنو جنکو په تعلیم یې ډیر زور ورکوه.
خان بابا د ماشومان سره، زنانو سره او د مغینا را وکم چې د کور مشرانو د هر چا سره یو بیل رشته و. داغو د تعلیم باندې اسپیشلی په جنکو په تعلیم باندې ډېر زیات زور اچولی دی. کله چې هغو په جرمني کې وو نو هغه ځینې به یې لیټرز راوستل. په هغه وخت کې په هر خط کې به داسې وي چې موږ ډېر وروسته یو، زمونږ ماشومان زمونږ لوڼه ډېر زیاتې وروسته دي، د دوی په سبقونو باندې فوکس کوي.
د محمد افضل خان لالا لاسنیوا دا وخت د تحصیلي مټې بره درشخېله کې د افضل خان لالا په حجره کې روانه ده چې ورته په ډېر ګڼ شمېره سره خلق ورځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلته په ننګرهار کې هم فرهنګیان او قلموال د افضل خان لالا په مړینه غمجن دي. په جلال آباد کې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په همدې اړه له څو تنو سره خبرې کړې او موږ ته یې دا راپور رسولی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم افضل خان لالا په سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ډګر کې د یو لارښود مشر په څیر یاد کړ او وی ویل چې د هغه مړینه به تر ډیره جبران نشي.
افضل خان لالا هم سیاسي مبارزه کړې او هم فرهنګي، د هغه لوی شخصیتو چې د پښتون قوم د سربلندۍ لپاره لوی لوی سیمینارونه جوړ کړي دي او دغه شان نشریات لرلو، کتابونه چاپ کړي دي. دغه ژوند ډیر ابعاد درلودل او په خپل چاپیریال کې ډیر سره نغښتي وو چې دا د فرهنګ دایره نن بیرون نو، د سیاست نن بیرون نو، د اجتماعیت نن بیرون نو. زکه دا یو جرګمار شخصیت او دا یو قومي لیډر و. ډیر لوی لوی مؤسفات د پوجود کې راټولو. زه فکر کوم دا یو چیره او دا یو شخصیت بیا مونږ دریغه کتر ډیره پوری ومومو.
د ننګرهار بونتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد محمد داوود وفا وایي چې افضل خان لالا د پښتون قوم د یووالي لپاره وګد کلونه مبارزه کړي او په دې لار کې د هیڅ ډول ستونزو پروا نه ده ساتلی.
افضل خان لالا د پښتنو د قومي وحدت کلک پلوی و. لر و بر پښتانه د په وفات باندې د زړه له کومې نه غمجن دي. د پښتنو د قومي یووالي دپاره نیمه پیړۍ هلې ځلې کړي دي، هڅې یې کړي دي. په دې لاره کې د بندیزونو، ستونزو، کړاوونو او حتی جیلونو پروا نه ده ساتلی. افضل خان لالا د پښتنو په قومي مشرانو کې دستوري حیثیت لري. خدای دې وکړي چې د ده د فکر ملګري، د ده ارمانونه ژوندي وساتي او د دل لپاره هغه څه چې پکار دی هغه څه مبارزه وکړي.
افغان انزورګر حمدالله ارباب چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د خپل هنر له لارې مبارزه کوي د افضل خان لاله مړینې غمجن کړي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
افضل خان لاله یو د هغه پښتنو مشرانو چې د بادشاه خان بابا سره هغه د ځوانۍ نه لکه په مبارزه کې شامل و. د عدم تشدد د پښتون د تعلیم د خیر ښېګڼې د ولسونو د یوځای کولو افضل خان لاله تشه به ډېره په مشکله ډکه شي، ځکه چې اوس کوم دغه فکري بدلون منفي لوري ته روان دی. زموږ دپاره دا یو غټ چیلنج دی، خاص کر د پښتنو دپاره چې هغه به تل په خپلو خبرو کې دا ذکر کوو چې دا د فرنګیانو د وخت نه دغه یو دسیسه جوړه شوه. پښتون خان په څو برخو شو د دغه وجود د راټولولو لپاره هغه نستړی کیدونکې هلې ځلې وکړي، هغه فکر مونږ ته پریښی دی.
افضل خان لاله په 1908 میلادي کال په سوات کې زیږیدلی وو او د 2015 کال د نومبر په لومړۍ نیټه یې د 90 کلونو په عمر د دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
مونږه تدقیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ ځینې ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت به په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو اندازه پیسې مرسته وکړي. دوی په دا په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمه اوس مهال د پیښور په یو روغتون کې د رنس پر بستر پرته ده. د افغان قونسلګرۍ پلاوی دا څرګندونې په روغتون کې د وږمې د لیدنې پر مهال کړې. زموږ همکار ذبیح الله شفق له پیښوره راپور لري.
په خیبر پختونخوا کې د افغان قونسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړې وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړې وږمه له تېرې سمودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون لیډي ریډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږمه چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکو ده، شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لر یو برې پښتونخوا کې زرګونه مینوال پیدا کړي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د افغان قونسلګرۍ یو پلاوی چې تېره ورځ د وږمې پښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په قونسلګرۍ کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر چې مخکې مو غوښته چې د دې پښتنې لپاره درای شم، خو لږ څه دغه په مخکېنۍ زلزله نو بعدې خبرې پیدا شو چې دغه موضوع لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زموږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ده، د هغه ماته ویل چې موږ مخته دې ته به ځي، دې نه به پښتنه کوي او دې به وعده کوي چې موږ په راتلونکي
خیبر پختونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسفزی بیا د افغانستان او خیبر پختونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیوي لپاره د لاغوی سره د اړتیا پر مهال لازمې مرستې وکړي.
په دغه حالتونو کې دواړه لر او بر پښتنو ته خصوصا دواړه حکومتونو ته دا په کار ده چې د دغه هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي د هغې د باید پښتنه وشي، مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان له ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او ویل چې تر دې دمه ورسره د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو د مرستو په لړ کې یوازې ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دې راغلل او دې راغلل موږ د عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطره د خپل جال او جلال د خاطره افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی، به اله لرم چې ما سره څنګه دې راغلل، ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان به انشاءالله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ تپوس کې.
د یادونه ورته چې سندرغاړي وږمې څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت شکایت کاوه چې لا یې هم د وږمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدون کو دولسنی میں بجی کی دن کی دی پپورا دولسنی میں بجو با دا مجید بابر نا دا خبرنو لنڈیز آورو ترغی روز تا مطبوعاتو تا کتنا کو و بیا راپورنا ہم را سر دی
دو قبیلی سیمو سیاسی مدنی او پارلیمانی مشران ویلی دی چې روان میاشتې په 14 نیټه به اسلام آباد ته د خپل حکومت لپاره لاریون کوي او د پارلیمان د ودانۍ مخې ته به احتجاجي ناشته کوي تر ورځې د خیبر قبیلی سیمې په شاکس کې د حقوقي قبایل کانفرنس په نامه جوړ شوې غونډه کې دا پریکړه وشوه د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دلدلي د پلو سره د مرستو لپاره یې د 3 ارب روپۍ جاری کړي چې د یادې سبې په 200 ضلعو کې به د مقامي حکومتونو په لاس اغېزمنو خلکو ته ورکولی شي د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو پرون ترسره شوې د پارلماني ټاکنو نتیجې وستایلې او هغه د خپل ګوند د بریا ورځ وبلله په سلو کې د 90% رایو له شمېرنې وروسته د عدالت او پرمختګ ګوند په سلو کې د سکم 50% رایو په خپلولو سره د ترکی د پارلماني انتخاباتو ګټونکي اعلان شو د پخوانی مشرقی جرمنی د حکومت یو لړکوړي چارواکي ګوانتر شابوفسکی چې د مشرقی او مغربي جرمنی ترمنځ د سرحدونو د پرانستو اعلان یې کړی و پرون د 14 کالو په عمر کې مړ شو د شابوفسکی میرمنې ارینا شابوفسکی د جرمنی خبري اجانس ډی پی ای ته وویل نوموړي پرون په برلین کې د زړو خلکو د پالنې په یو روغتون کې سا ورکړه د تیرې میاشتې په 1 نیټه په مصر کې د روس د یوې هوایي کمپنۍ د الوتکې د غورځېدو په پلټنو کې شامل یو لړپوړي روسي چارواکي ویلي دي چې داسې شواهد شته چې ترې څرګندېږي دغه الوتکه په هوا کې ټوټې شوه اسلامي دولت وسله واله ډله دعوه کوي چې دوی په ترکی کې یو مشهور هغه کارکوونکي سره د خپل یو ملګري وژلی دی چې د دغې ډلې پر ضد یې مبارزه کوله د یادې ډلې لخوا نن په یو خپور شوي بیان کې دعوه شوې ده چې دوی د تیرې میاشتې په 13 نیټه د ترکی په سان العرفه سیمه کې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادي حلال کړی دی
دا مجید بابر چې تاسو ته د دې محل مهم لند خبرونه وړاندې کړو ریدونکو د خبرونه په دینی مای کې مهم راپورونه را سره دي او راپور په کې دا هم دی چې د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې په قبایلی سیمو کې په هنرمندانو باندې ستیر شول دا راپور به وروسته اورئ خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو پیل له کورنیو ورځپاڼو زموږ همکار احمد الله پاکستاني ورځپاڼې لوستي او تاسو سره هم شریکوي چې نن دغه ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي دي
وحدت ورسپان خپل اداریه په پنجاب او سند صوبو کې بلدیاتی انتخاباتو دوران په بدنظمۍ لیکلې ده ورسپان لیکي چې دوانو صوبو کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړۍ مرحله کې انخطو ډزو او نورو خونړو پیښو کې 14 کسان وجل شوي او د 500 څخه زیات نور جوبل شوي دي ورسپان لیکي چې 3 میاشتې وړاندې په خیبر پختونخوا صوبه کې د بلدیاتی انتخاباتو په مهال د بدنظمۍ او اړیګړې د پیښو د رامنځته کېدو څخه وروسته هیله کېده چې پنجاب او سند کې د راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو لپاره به د صوبایي حکومتونو او الیکشن کمیشن لوري غوره او کلک انتظامات وشي خو له بده مرغه دغه دواړو صوبو کې 13 ورځ د رامنځته شوو خونړو پیښو په نتیجه کې یو ځل بیا ګڼو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو ورسپاڼه لیکي چې سند او پنجاب کې چې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړۍ مرحلې په مهال د بدنظمۍ او اړیګړې کمی پیښې رامنځته شوې دا د هیواد په سیاسي کلچر کې د عدم برداشت څرګندونه کوي د کم د خاتمې لپاره چې به په خپله د سیاسي ګوندونو مشرانو ته کردار ادا کول وي ورسپاڼه په اخیره کې کی چې ضرورت د دې خبرې دی چې د بلدیاتی انتخاباتو دراتونکو پړاو پر مهال د بدنظمۍ د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د وړاندې څخه ګامونه واخستل شي او دا خبره یقیني کړل شي چې مستقبل کې انتخاباتو په مهال داسې مناسب او کلک امنیتی تدابیر ونیول شي چې په نتیجه کې د دغه شان پیښو د رامنځته کېدو امکان ډیر کم وي جنگ ورسپانې خپل اداریا په ملک کې د پېټرول نرخ په زیاتېدو لیکلې ده او ورسپانې لیکي چې حکومت د خالی په ورځ د نومبر میاشتې لپاره د پېټرول په نرخ کې 2.5 روپۍ او ډیزل په نرخ کې 1 روپۍ 15 اویا پیسې لیټر په سر اضافه وکړه. ورسپانه لیکي چې نړیوال مارکیټ کې د تیلو په نرخ کې څومره زیاته اضافه نه ده شوې چې حکومت یې لوج د پټرولو نرخ اوچت کړي. خو د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قیمت کې ورس په ورس اضافه روانه ده. نو حکومت په قامی خزانه دا بوج کمولو لپاره اسانه طریقه دا ګڼي چې د پټرولو نرخ اوچت کړي. ورسپانه لیکي چې اولس د وړاندې څخه د ګرانۍ لوج پریشان دي او د تیلو نرخ اوچتېدو سره یې په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي. نو حکومت لپاره کار دی چې په اولس دا اضافي بوج نه اچوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې څو واره کمی وکړه شو، خو اولس ته یې څه خاص ګټه ونه رسېده. خو چې کله هم د تیلو نرخ اوچت شي نو ورسره ګرانۍ کې هم اضافه وشي. ورسپانه لیکي چې حکومت دې په اقتصادي شعبه کې د خپلو ګامونو ګټې عام اولس ته رسولو لپاره په مارکیټ خپل کنټرول یقیني کړي. دې سره سره صنعتونو ته ورکړې شوې مراعات دې د دې خبرو سره وتړي چې تیلو نرخ کمېدو لړ کې زیات نه زیاته فائده دې اولس ته رسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
خلیج ټایمز رسپانې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان او سعودي عربستان د ګډو هڅو په اړه د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف پر وروستیو سرګندونو لیکنه خبره کړې. بل پلو د امریکا غږ ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د زیاتېدونکو نفوس موضوع راخیستې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې درته هارون باچا وړاندې کوي.
د خلیج ټایمز رسپانې په لیکنه کې د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف خبره راغسل شوې چې ویلي دي د سعودي عربستان خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته پیښېدونکې ګواښ په د پاکستان سخت عکس العمل راوپاروي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان جیلم ښار ته نږدې د ترهګرۍ ضد د کامی مرکز د لیدنې پر مهال کړې. جنرال شریف د ترهګرۍ پر وړاندې د الشهاب په نوم د پاکستان او سعودي عرب د ځانګړو ځواکونو د یوه ګډ تربیتي پروګرام پای غونډې ته میلمه شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه سعودي عرب او پاکستان ډېرې مضبوطې او تاریخي اړیکې لري چې په خبره یو له بل سره د نږدې همکارۍ پر اساس ولاړې دي. جنرال شریف د دواړو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو چې په یادو پوځي مشکونو کې یې برخه درلوده د ژمنتیا او مسلکیتوب ستاینه وکړه. د پاکستان د پوځ مشر هوټ ښکاره کړ چې له سعودي عرب سره د ګډو هڅو په ترڅ کې به اخر کار وتوانېږي چې سیمه له ترهګرو پاکه کړي. د لیکنې تر مخه د دغو پوځي مشکونو پایغونډې ته د سعودي عرب د پوځ یو شپږ کسیزه پلاوی هم ورغلی و. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو موضوع راغستل شوې. لیکنه وایي داعش چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ځان ته ځای جوړ کړی غواړي د هغه هیواد نورو برخو ته هم خپل نفوذ پراخ کړي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو د جګړې یادونه شوې. لیکنه کاږي د داعش وسلوالو د یادې سیمې یو شمېر هغه خلک چې د دغې ډلې وفادارۍ ته نه تسلیمېدل په ډېر بې دردۍ سره ووژل. په لیکنه کې د ځایي خلکو په حواله ویل شوي چې داعش هڅه کوي نورو سیمو ته هم د خپلو فعالیتونو لړۍ وغځوي. لیکنه هم د اچین د اوسیدونکو په حواله زیاتوي چې حکومت د داعش پر ضد د سخت اقدام ژمنه کړې وه او دا چې دوی د دغو عملیاتو پیل ته لیواله دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر بوخت دی. نوموړي پرون په سمرقند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره د خبرو پر مهال وویل چې د افغانستان او منځنۍ اسیا امنیت امریکا ته مهم دی. احمد تکل په دې موضوع راپور لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون د ازبکستان له ولسمشر سره په کتنه کې د افغانستان او منځنۍ اسیا پر امنیت خبرې وکړې. جان کیری له ولسمشر اسلام کریموف سره په لرغونی ښار سمرقند کې د کتنې پر مهال وویل چې دای د افغانستان د امنیت په برخه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په اندېښنو کې ځان شریک بولی او په هغو ستونزو خبر دی چې د افراطي ډلو په تیره د اسلامي دولت ډلې او القاعده شبکې پر ضد د مبارزې په وړاندې شته.
We know that your concerns about Afghanistan are concerns that we share.
پویګو چې د افغانستان په اړه ستاسو اندېښنې هغه دي چې موږ هم ځان پکې شریک بولو. دا د افغانستان د ثبات په دې بهیر کې د ټولو متحدانو د پاتې کېدو د ثبات د ټینګښت لپاره په مبارزه کې د هغو د مرستې او د مذهبي افراطیت د ستونزې په اړه اندېښنې دي. کیری منځنۍ آسیا ته د څلور ورځنی سفر په ترڅ کې د دې سیمې د پنځو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د غونډې په حاشیه کې له کریموف سره وکتل. د دې غونډې هدف د افراطي اسلام پالو پر ضد د واشنگتن لخوا د مبارزې د دوام ډاډ بلل شوی. له دې غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې د خپلواک هیواد په توګه د افغانستان له ودې او د ګډ سرحد په اوږدو کې د تروریزم پر ضد د کابل له مبارزې څخه ملاتړ اعلان شوی. بیان زیاتوي چې د یو خپلواک او سوله ییز هیواد په توګه د افغانستان پرمختګ د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دی او زیاتوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه به له بهره د تروریستانو د ګواښ د مخنیوي لپاره په خپلو کې همکاري زیاتوي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست حاجی سید داود منځنۍ آسیا ته د کیری سفر په سوریه او عراق کې د امریکا د پالیسیو د پاتې راتلو د توجیه لپاره یو هڅه بولي. حاجی سید داود ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اوباما اداره هم درز غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور پر دوام ټینګار وکړي.
کله چې د امریکې په کانګرس کې نیوکه وشوه چې د اوباما ضعیفه پالیسي په سوریه او په عراق کې ایران ته او روسیې ته زمینه د مداخله برابر کړه، نو زه فکر کوم چې دغه سفر د وی خوانه د امریکا عامه ذهنیت ته ځواب ورکول دي او د بلې خوانه دوی غواړي چې په سیمه کې دا وخی چې امریکا لا هم که قوتونه په افغانستان کې کم شوي دي په سیمه کې خپل حضور ساتي.
ازبکستان که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپورونو پر بنسټ د بشري حقوقو خاص سابقه نه لري، خو په تیرې یواني ملاسي زکه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له عملیاتو سره په لوجستیکی برخه کې د یو ډاډمن ستراتیژیک متحد په توګه مرسته کړې. امریکا پر منځنۍ آسیا په داسې حال کې تمرکز کوي چې روسیې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له خاورې د اسلامي دولت ډلې د ګواښ په اړه خبرداري ورکړی. روسیه ویلی دی چې د داعش وسلوال د افغانستان له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. مسکو هم درز داسې نښې نښانې هم ښودلې دي چې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو په وسیله به د دې ګواښ مخه ونیسي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د ایکسپریس ټریبن رسپانه لیکي پاکستان او چین د کاشغر ناګوادر پورې د اقتصادي لارې د امنیت په اړه په یو جامع او تفصیلي منصوبه بندي باندې سلا شوی چې په کې به د 3000 کیلومتر اوږدې دغه لارې د حفاظت لپاره په زورګونو امنیتي کارکونکو په کار ګمارل کیږي. د دې لیکنې مهمه برخه درته منور شوړندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د یو امنیتي چارواکي د خلیلي کې چین او پاکستان 13 میاشتې وی غونډې په ترڅ کې په یو داسې جامع امنیتي پلان سلا شوې چې تر مخه به د کاشغر گوادر اقتصادي لارې د حفاظت لپاره 2000 امنیتي اهلکار پر ځای کول کیږي چې دا راز د خواوشا 200 او لس لویو او وړو منصوبو د سباندې 1400 چینی کارکونکو حفاظت یقیني کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې په دې امنیتي ګامونو کې به د چین 1500 اهلکار هم برخه اخلي. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې د پروجیکټ مشر ریټایرډ میجر جنرال ظاهر شاه وای د چین حکومت د پاکستان لاړه د ورستي امنیتي پلان نه ډیر مطمئن دی. ورځپاڼه د پاکستان د داخله چارو د وزارت په حواله لیکي چې د دې پلان تر مخه به د امنیتي ادارو زیاتره کارکونکي د کاشغر گوادر په لارې په بلوچستان صوبه کې پر ځای کول کیږي. دا راز یاد وزارت ویلي چې د گوادر بندر د حفاظت لپاره به د سرحدي او سمندري ځواکونو اسکر هم ټاکل کیږي او دا چې د ټولو امنیتي منصوبې لپاره به د یو حاضر سرویس میجر جنرال په مشرۍ ځانګړی ځواک جوړیږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د دې منسوبې په لړ کې وړاندیز کړي چې د چین نا ورغلي ټول کارکونکو به د خپل حفاظت لپاره د شناختی کارډونو د قامی ادارې نادرا سره ځان رجستر کوي. د یاد وزارت یو کارکونکو د نوم نه خودلو په شرط اکسپرس ټریبیون ته ویلي د نادرا سره د رجستریشن د لارې به په هیواد کې ټول امنیتي او استخباراتي ادارې د چینی وګړو د امنیت لپاره همکاري کوي، ځکه چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منسوبه د پاکستان لپاره ډیر زیات اهمیت لري او په دې لړ کې هیڅ ډول غفلت کول نه غواړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے لیکي په تیر سمحال کې د مذهبي تنگ نظرۍ لوجي په پاکستان، افغانستان، هند او شام کې مذهبي عبادت ځایونه نړول شوې دي. د دغه مقالې نور مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
پاکستانی مجله نیوز آن سنډے په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بامیانو کې د بودا د مجسمې تباهي، په هند کې د بابري جماعت ویجاړول، په پېښور کې په یو کلیسا ځانمرګي بمی برید او د شام په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار په بمونو الوزول، ټول هغه واقعیات دي چې تر شا یې د مذهبي سخت دریځۍ سوچ وو. د مجلې په خبره کله چې د مذهب په نامه سوچ د سخت دریځۍ بڼه ومومي، نو بیا نورو مذهبونو او مسلکونو لپاره د برداشت رویه کم شي، ځکه دغه ټولو واقعاتو کې یوه خبره مشترکه ده او هغه دا چې دا ځایونه چې ویجاړ کړل شول د یو نه یو مذهب د منلو والا لپاره مقدس وو او ویجاړولو والا په ارادي توګه غوښتل چې د هغوی مذهبي احساسات وځپي. مقاله زیاتوي چې پاکستانی تاریخ د دا ډول واقعاتو نه ډک پروت دی، خو د مذهبي سمبولونو په لویه کچه د تباهۍ شروعات په 1947 کال کې د برصغیر پاک و هند تقسیمېدونه پیل شول او زیاتوالی پکې په 1992 کال کې د هندو سخت دریزو لخوا په نوې دلی کې د بابري جماعت ویجاړولونه پس راخلو. د مجلې په خبره په 1947 کال کې د موجوده پاکستان داسې خار او سیمه نه وه چېرته چې د هندوانو مندرونه او د سکانو ګوردوارې نه وي، خو کله چې د دغو سیمو هندوان او سکان هند ته کډه شول نو د دغو مندرونو او عبادت ځایونو په لویه کچا د ورانولو ترڅنګ په ځمکو یې قبضې وشولې. مقاله کې راغلي چې په نوې دلی کې د بابري جماعت د ورانولو مقصد دا و چې په هند کې میشتو مسلمانانو ته دا پیغام ورکړل شي چې هند یوازې د هندوانو دی او د بل مذهب پیروکار دی، دغه هیواد کې ځان پردی ګڼي. او بیا موږ وکتو چې همدا ډول رویه په پاکستان کې هم رابرسېره شوه او د هندوانو عبادت ځایونه لمهنده یوړل شول. د دې مقالې لیکوال اشتیاق احمد ګوندل د خپلې سیمې د پنجاب د بادشاه پور ضلع خبرې لیکي چې د تقسیم هند پر وخت که هم د دوی په سیمه کې کومه د تشدد پیښه نه رامنځته شوې، خو چې کله هندوانو او سکانو کړې وکړې نو په منډی بهاودین کې یو لوی ګوردوارا په جماعت بدل کړل شو.
د تاریخ پانا
ګندارا د سختون خوا صوبه زور نومو بل ایسار چې دی دا لکه یو غونډې وته وای یا یو وړوکی شان غر وو یا یو غټ فایل وو، د هغې په سر باندې چې کوم نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرګوپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجې بلوچستان ایالت کې د ټرکونو مالکان او ډرایوران شکایت کوي چې د لارو په اوږدو کې نامعلومه کسان د دوی مخې ته درېږي، د ټرکونو ډرایوران تختوي او بیا یې د تاوان په بدل کې پرېږدي. دوی د حکومت نه د سر او مال د حفاظت غوښتنه کوي. زموږ همکار نیاز موسی خیل له کوټې راپور لري.
بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ټرکانو ډرایوران نږدې د صوبې پر هر لوی لار د ناامنۍ له پیښو سره مخامخ دي.
پر دې هر روډ باندې دا شپه نشته چې زموږ د ټرکانو والا ته د غل نه درېږي، او دغه شاعرا چې دا بالکل د شپې چپر قابل نه دي. زموږ ټرکان د شپې ولاړي ویل چې ارزګي دا کسنه د غل دي اغوا کېدن دي، نو دا شي په وار نه دي، په سلوار باندې یعنی په پلاسو باندې زموږ غوښ کشي غاز موږ د ډرایوران غ یعنی په هغه سخت به دردي سره چاغه یو ځای یو 15 روپۍ په باډي کې ځای په ټکړګي د غلو د لاسه، لیکن هغه مجبور یا غشي دوی ته پلاس ور.
د ټرکانو اتحادیه صدر نور احمد کاکړ په دغه اړه ویل
ډرایورانو هغه د ګاډیانو اغلا د بتخوري د خاص کر سیوی او دغه ایریا باندې ډاډر پر دې ایریا باندې خدمت په سوو ډرایورانو غواصل، او بیا تقریبا 50% ډرایوران چې کم دینه هغه برته مش په تاوان سره د خکړی تر خلاص کړی.
د ټرکانو اتحادیه جنرال سیکرټر عزیز الله مختوای چې د کومې پیښې په صورت کې حکومت مرسته ورسره کوي، خو هغه ډیره لږوي.
چې ګاډي وسزل شي داغه د پاره 100,000 روپۍ دي، او کډره ور مور شي داغه د پاره 100,000 روپۍ دي، لیکن ته د اندازه ولګي او ګاډي چې په 1,20,000,000 1,40,000,000 باندې خص کی، لیکن بهرال به هم یو ترپی کې هغه د مالګي مقدار یعنی په ورو کې د مالګي مقدار تاون د دوی د مور سره ست په داسې مسله کې چې هغه ګاډي وسوځي یا ډرایور مړ شي، هغه نوم د هغه پروسس دی چې چلای په دې کې د شپږ میاشتې نور ولګي متواتر به سړی په دې پسې د دفتران چکرونه ولګي.
د ټرک ډرایورانو په وړاندې د ناامنۍ پیښو ستونزې د بلوچستان د ترانسپورت محکمې صوبایي سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړي په اړه وویل
موږ صوبایي منسټر جعفر خان مندوخیل صاحب هم په دې عبارت کې ډېر سکیانی لرزلي دي، متعلقه کمشنرانو ته او کمشنر صاحبانو ته او ډیشیانو ته چې هغه په دې عمل درآمد سکورټي دي پرووایډ.
په بلوچستان کې د ټرکانو او ترانسپورت اتحادیه وایي چې که حکومت په صوبه کې کاروبار او تجارت ته وده ورکول غواړي، نو په دغه اړه په کار ده چې ټرک ډرایورانو ته د ټینګ امنیت یقیني کړي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي کارپوهان او هنرمندان وایي د تیرو 1400 کلونو نامنۍ د دغو سیمو د ټولنې کلتوري اړخ ته تر ټولو زیات تاوان رسولی دی. هنرمندان زوریدلی او کړیدلی دي او هنر ته تاوان رسیدلی دی. د مشال راډیو همکار مجید بابر په دې موضوع راپور جوړ کړی.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تیرو 1400 کالونو روانې نامنۍ که یو خوا د ټولنیز ژوند نور اړخونه اغیزمن کړي دي، نو د دغو سیمو سره د تعلق لرونکو هنرمندانو په خبره کلتوري او هنري اړخونه یې هم ډېر ځپلي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سندرغاړی عبدالرحمن دربخیل وایي چې په 2018 کال کې کله وسلوالو د ځایي هنرمندانو د موسیقۍ اوزارونه مات او وسوځول، نو د هغه لپاره د دې نه بل لار نه وه چې کور او کلی پرېږدي. هنرپوها او لیکوال پروفیسر محب وزیر وایي چې د دغو تیرو 1400 کالو کډوالۍ او بېکورۍ د قبایلي سیمو ځوان کول د خپلو روایتي کلتور نه ډېر لرې کړل، چې د ده په خبره دا یو داسې زیان دی چې ازاله یې ممکنه نه ده.
چې کله ځوانانو اتڼ کولو نو اکثر ځوانانو پکې اتڼ زده نه وي، او هغه اتڼ زده ځکه نه وي چې چونکې کلتور چې کم دی هغه د یو تسلسل سره راځي. چې کله په منځ کې تسلسل مات شي نو هغه کلتور بل نسل ته په صحیح توګه په سمه توګه نه راځي. نو دا یو چې کم دا د 1400 کالو چې کم بریک راغی دې ډېر زیات تاوان دا ورسولو چې مونږ د ډېرو رسمونو نه لاس ورکو. مونږ د کلیوالو سندرې هېرې شوې، زمون کلیوال گډاګان هېرې شوې، خصوصا د زنانو په کلتوري هلو ځلو انتهایی بد اغېز مخې ته راغلي.
د راپورونو له مخې د قبایلي سیمو یو شمېر هنرمندانو یا خود ویری او یا د نورو حالاتو له وجې هنري هلې ځلې پرې خو دي. عبدالرحمن درپخیل نمو پختل چې خپل کور کلی ملګري او خپلوان دی ولې د دې هنر لپاره پرې خول.
وتر خو په سوسم پاتې دی هغه ټیم باندې پاتې ولې چې 2003 کې څنګه داخله کړو
نو ما بس د خپل وطن نه هجرت وکړو. هټه وجه خدا هو چې موسیقي دا خوشیګان او دا د خبرې مبر خو بس لوار څه ختم شول. نو بس موږ موسیقي زمونږ بس څه سوای د زمونږ د نونې بوله او زمونږ مواتي بوله. نو بس موږ دا موسیقي دا د موسیقي نه بغیر ما جون تیر دونه
پروفیسر محب وزیر نمو وو پختل چې د قبایلی سیمو په روایتي سندرو کې بعد د لونګین پیزوان خال او زلفو کوم ذکر کېدو هغه اوس ولې نه تر سترګو کې
د هنري ادب یا د هنري کلچر برخه اوس نه دی پاتې شوی. مونږ اوس د بارودو ذکر کوو. اوس مونږ د توپو د ټینکونو او د ډرون او د زمونږ په ټاپو کې هم باقاعده د ډرون خبرې کېږي. کچر ته مونږ پرامن سماج سزو نو ظاهره خبره ده چې بیا به جمالیاتي او کلتوري سزونو ته مونږ واپس ریوایز ورکوو او که هغه نه کېږي نو هم دغه جنگي مواد به زمونږ د شعر او د ادب او د هنر او د کلتور برخه وي.
پروفیسر محب وزیر زیاته کړه چې که یو خوا د دغو څوارلسو کالو دربدرۍ قبایلي ولس په کلتوري حوالو ډېر وځپل، خو بل خوا یې دوی د نوي او جدید ټکنالوژۍ سره هم آشنا کړل چې په کلتوري حواله ترې قبایلي ولس په راتلونکو وختونو کې ګټه پورته کولی شي.
او د مجید بابر د همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ شیبو ته نږدې کیږو. د کمال مسجد په واسطه د سندره اوري او خپل قربان جیب امر ته اجازه ورکړي.
ڈیر پوسی پاتینا ماں تین تک ڈیلو